سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن د ازادي راډیو څلرویشتمه کلیسه ده. د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي راډیو د تیر په څیر د بې پري او پر وخت معلوماتو خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم بریش په یوه اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ د جنوري په 10مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لا اوښتې ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړ ګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له روس له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په اتلولۍ لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننې لوبه کې افغانستان 6-0 مالیزیا له مخې لري کړه. لدې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړی لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلنو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 103 په منډې وکړې. دا نړیوال جام د سیمبابیا او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15مه پیل شوه دی چې پایلوبه به د فبروري په 16مه ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصولنامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه ارتولو دمخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو او ردونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې زمونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایي قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده، او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون نشتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان کې. معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان که قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وقت پور دوام لري، او حتی یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وقت چه اولین قانون اساسی رامنسته شو د شاه امان الله فقید په وقت او اولین قانون جزا در افغانستان مطرح شو، تمسک القضات الامانیه، که در افغانستان اولین قانون جزا ده. در افغانستان کود مدنی در داود خان فقید پو وقت که نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده، که در قانون سلپسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوی ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 109 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا د تاریخ بعد اسلام نه په دا زر کاله خو زر کاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مسله مطرح ده چې کوم فقه، فقه خو یو وخت او اسلامي نړۍ کې په اسلامي وادونه کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسائل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خووز خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمانه، زمین و زمان چه ورته وایی، یعنی زمانه، زمانه چه بدل کی خو معلوم دار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شی.
مننه.
یعنی قانون میره بانیست.
مننه جناب امیر صاحب، په دغه سند کې تاسو وویل چې سند مو کتلی دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایي اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم پدامه اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار بعض مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوع آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خو ډیر بد معنا ورکوي جامعې دا ویشل. دا خو دا مطالب ده چې معلوم دار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوې ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوی و. خو هغه زمانه بله زمانه و په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآني حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله.
د تقوا په اساس.
بله.
نه د دا چې علما او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین د ارشادات په مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللي حقوقو پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده هغه میثاقونو چې افغانستان پکې لاغ کړې ده او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ. هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې په هکله وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله.
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده. با فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اگه خود باید یه توجیه اولاندی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خود مانای داده چه عذر بتر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان که یعنی مانای داده چه دوی اقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویخل کی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویخل کی دا ویخل خبرت سوال لانده ده او دا ویخل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامع وګړي ویشل په څلور طبقو دا متاسفانه تاسو حتما اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تانې ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده.
د پاکستان د علما او د هغوی نیوکې هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه یې نایب ده تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي. پدې اګه لکه تاسو ورغبا
متاسفانه دا نو توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلي مسله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله پا افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منستشیم او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو به طالبان راتب نه سلور نیم کال تیریگی. مگر افغانستان خو دست یواد ده چه ده خو پدغه سوال لسته وکال که یو اسلامی یواد و اسلامی یواد و اسلامی یواد ده اسلامی یواد بوی او پا افغانستان که ده قانون و ده مطالب خو دیر سابقه لدی ده اقل یو قرن پا افغانستان که ده مسائل سابقه لدی پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه خو پا افغانستان که سابقه لدی قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نور قانون ده سالون والی ده طول مسائل موجود و ده مسئله نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله د خلق و حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه. یعنی دست خونه که چه یوازی پا یو اصول نامه که طول اجراعات ده محاکم تنظیم شی دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراعات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی ده پولیس ده صلاحیت اشوی ارگانون صلاحیت ده سارنواله صلاحیت او بعد ده غنه ده محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لاره یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دی تولین لخوانه داده چه
باید مشره استاسو اولاندیز با تو بیا راشو پای که بلا پختنه داده چه بخنه غوالم چه استاسو خبرونو قطع کریم بل پختنه دا چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب ور او تعذیر ور دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي نه؟
معلومدار بالکل تاسو پختنه پر زاید دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنی داده چې دا اصولنامه چه وزه شویده ده طالبان و ده مشر لخوانه دا ده طالبان و ده مشر ده سیادت بخاطر ده هغه ده شخصی استبداد ده تحکیم بخاطر دا اصولنامه وزه شویده او دا مسئله معلوم دار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده. اما اصلی مسئله اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغا ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وزه شویده او دا مسئله چی دوی مدرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون نری پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورتوایی پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود دی دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج را مسته کمی بلکه دا مسئله حتی ده انفی فقه ده اساسات پا مقابل کده از انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات ده ما ببانیفه مذهب ده ما ببانیفه مکتب دیر متسائل مکتب ده ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده دست نده چه ټول خلک باید په جبر یوازې انفی مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. اگر کسوک وغوری چه پا جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. و مذهب که مالون دار سل پسل دا مسئله دا اسلام دی مبین دین دا اساسات پا مقابل که ده، او مالون دار دا طول و انسانی ارزختون و حقوقی شرعی ارزختون پا مقابل که ده. دا افغانستان دا خلق و حقوق او امچنان د افغانستان د مختلف مذاهب و آزادی باید پر رسمیت او پیژن دلشی او رعایت او احترام موشی. دا طول افغانان دی، دا طول د افغانستان د واحد ملت احاد دی.
جناب امیر صاحب، رابسو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغې اصولنامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقی شرعی فقی شخصیتون را بلند شوی دی. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواره د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او دیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا دیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکی. یوازنی لاره، معقول لاره داده چه دا قوانین باید استمرار وکی، او که دوی تشویش لدی د طالبان و زعامت دوی کولشی چه یو متخصص آیت، یو مجرب آیت و تاکی چه دوی وگوری چه دا قوانین کمیه پو د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزختونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلارنه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات، د طالبانو عدلیه وزیر ته چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ سره کینی چې دا مثلا مونږ مطرح کوو چې د افغانستان کود مدنی، دا خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانونی اساسی وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ وړاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای دا ده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوء تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یو وقت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو. مثال روسیه یا چین یا بل هیواد، دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازنی لاره ده، یوازنی. دا خو یو اساسنامه سب تاسو پیږي، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، چې یو ماده هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی، او موږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، موږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د موږ ولاندیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او موږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
مننه صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې ترکولې. ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به په خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1455 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چیک تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چیک د مجازات کیږي. نو بنان پر لوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چیک دی په ټولو باندې یو شان باندې دا تدبیق دی.
قاضي صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او بځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې، مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول حد د اسلام نتر قرون د صحابه او بیروس لاغنه تر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډیر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوا درې څلور وختونه جات ندی تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګان چې کیږي تعزیری جزاګان دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي چې شرایط دي چې ثابت دي ډېر سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط شول او په انده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په انده کې شبهه سره ده چې کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون مدوم قانون مرتکبین و دیده غصی جزاگان و دیده چی کی گی تعذیری جزا ورطا ورکول کی گی
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل لری چی دایی چمرا تاکی او چاته تاکی بکم زایی که پدغه اصول نامه که راغلی دی پیوزایی که چه د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوی ده دغه مقام ته وګوري. که چیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، که چیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او که چیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په تطبیق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې له کتاب د رد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده له دغه نه راخیسته ده. هغه دا مسله داسې لیکلې ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په وریقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اولی لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسطو، بیا هغه خلک دي چې د جامع هغه ټیټ خلک چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نه شو ویلی چې دا خپل دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده. کیدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کیدای شي خطا یې کړي. خپله امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کیدای شي ما رایه خطا یي. نو فقهي نظر هم داسې کیدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کیدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه بس تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کس دي زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والی ته والی و تعزیر نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعه راغله چې خلک ورته واسطه سول چې دا د غلا واقعه وه چې دا ښځه د فرشو له قبیلې نه ده، دا باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطه کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي،
که هغه ارڅو کې، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر سه د قتل ید حد د بحث ور دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څو کاله په خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتاوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید ووایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده دا تقریبا دنیم سوا یا درې سوا کلمه مخکې ده، هغه دغه 250 کلمه مخکې دا کتاب لیکل ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستل، فازونه نه زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشته کړي دي په ورقې کې. رد المختار ده فتواي هندیت عالمگیری فتوا ده چې هغه تقریبا تاریخ یې مطالعه کې 300 کاله مخکې لیکل شوې ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشریح جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدایو صنایع ده، هغه مشهورې فتواګانې دي چې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوې دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې. اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتواوو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کوي. دغه ټول لوسوس دي دوی په مورد دي سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي. او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر ته پای ته مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم وینئ، او همدارنګه د انټرنیټي جرایمو په هکله یو موضوع هم وینئ. پاره وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدلې د پښبینی کړې دي فقاو، ولې اوس تاسو موږ غوته سیوینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونوسلې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلان شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي، ولې په دغه فتواو کې اصلا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض دا حکم دی قضایي، نو د قاضي شي کوي، محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغه شي مشکلات نه دي. د ما امید دا ده دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاونه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې ثباتي سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعې لپاره د قانون دی، نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چیرې چې ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي، خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چل ده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و بزور جمع باید اونه کاره ولسی پا منطق بانده خبری ویسی استدلال ویسی بحث وکی خلقه تدا حق ورکی چه کم موضوعات دیده مخالف ده شریعت دی رازی بحث وکو دا خونه عقل منی نی منطق منی چه هر موضوع دا وی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده پا فقه بانده پا فقه ها و پا نظر بانده انتقاد کول لا خلاف دی شریعت نده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق په نظر دی، په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقها په نظر باندې انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نده. دا به ټول منګه اوریدونکو دا واوري. دا خو یو نظر دی فقیه، دا فقیه خپل وای کې دی چې ما نظر خطا ای، نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وایي تاسو بندي کوم او توهم او تاړه مده زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د دې لپاره مونږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي، دا غلط وایو. سر خو در نه ده کړی، خو د دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامعې لپاره ده. قانون باید جامعه کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بله یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بېرته د تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاو ته چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطیعوا، دما خبرې واورې اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیت ده چې هغه کالی چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات مونږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان یې کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنګ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامې ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو دا خو یې دوی خبره ده، نو دا خو په جنګي حالاتو کې دا کول او اوس هم دا کېده خو صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسي، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني ژبه ورته پکار ده. تاسو دا ټوله اصولنامه مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه له عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص هم دغونه کار سوی ده. نو هغه قانون خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تغیر الزمان و بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کې تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسیږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسیږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې کومه دا د دوی مکملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقي دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بنان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات په دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د منګه د جامع کې سوکالي راسي خوشحالي راسي لکه بدبختي را جامع خلاص دي اصلي هدف د خبرو دادا
قاضی صاحب بل خبر چې کیږي هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري منزلت ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی
نه دا پیځ ځای کې نشته دا پیځ ځای دنیا کې دا خبره نشته دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده قانون به تعمیمیت لري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي اوس مثال یو سړی ده هغه وزیر ده رئیس ده عالم ده هر څوک چې ده مرتکب د قتل کیږي مرتکب د غلا کیږي مرتکب د تجاوز کیږي مرتکب یو جرایت د اجرا کوي مرتکب د اختلاس کیږي نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی ده همدغه جرم یې اړ کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده او ده ته به یو خبر ورکول کېږي او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې وو هغه بیا هغه ته په درو ویل شي او هغه ته جزا ورکول شي دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي دا یې شریعت هم نه مني اسلام هم نه مني اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني بل خبره دا ده چې دغه د افرادو بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لات دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم زه عالم یم بیا دا بله محکمه غواړي یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري بله موضوع چې ډېره مهمه ده په جناب سرور صاحب موضوع د بادار او غلام ده تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختم شوی دی ټول علما جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده اوس دا اصلا نشته دي دا موضوع حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوع نه لوستل کیږي چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې اسلام نه دا و دا بردهداري او غلامي د کم کړله توسعه پیدا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ غلامانو سره ښه رفتار وکړئ بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین او چې دا موضوعات ختم کړل نو ټول علما ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده هیڅوک دا کار نشي کولی چې د پدغه اسلامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړي ده یعنی دا جواز لري یعنی په دې کې انسان خطا سوی دی نو دا بس خپل خطا ومني خپل خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده او دې خطا لپاره بیا صحیح کار نه کوي چې بل څه صحیح کی صحیح دي کی بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه صحیح کی نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې داسې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي قانون په جامعه کې نظم او دسپلین راولي قانون تطبیق
سي دا اصولنامه یې نه سره واستای دي تاسو
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دسپلین نه ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي ټول خلک ځان په قانون کې ویني ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي هر چاته مرتبه او مقام قایل شي بیا قانون د خلکو احترام نه کوي
قاضي صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو لمشرتابه او لعدلی ارګانونو نه د دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لباندې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، د دوی نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل دی تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
پدل گے مخا کا اود پی خبر پہ مرورا کا تر گلاز کیا رکھ دے بد ساتھی نا ماتری نہ تو کمڑ وندو نا ویل پی می دلا سونا ہن دورا نہ شبی تو نا اول من خنل گلو نا اس پتالا بخشو کی پانی نہ دو چستڑے دیکھ پل دان کا خکور دمینی دی ودان کا یارا پورا دیکھ پل ارمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مصطفر یارا کلی والا خبر دینے امال حالا چھچر تیئی اسی خوشالا او زمات زنی دسر خالا نو دیار سرا ور دی خواری او مزدوری کبھی دپلا ر سرا تاپ مستی کی امین وشنو دیار سرا تاپ مستی کی امین وشنو دیار سرا چلا ٹنگے لکد گر دے چلا ٹنگے تو آئس دے چلا ٹنگے داخو مزر دے چلا ٹنگے گمر غمنا دریا بنا چوینا سنترا گلے سلام وائی ہر سوکھ بخ کلی سلام وائی سگلی گلی سلام وائی او خل کیوں زلی سلام وائی سلزلہ سلام پہ جانان وینا زڑگے میں تول جوندانا دے سنگچی امادہ سنان